تنه د افغان جنو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړي تر څو د ټولنې په پرمختګ کې کار ترې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
زمونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روباټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روباټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوښي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لویه ستونزه د مالي ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټیکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوې دستګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکوو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو د روباتیک ټیم ښه لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د جنو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دامه خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لرې پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی دی. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه و، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نیستي او ارس ډېر راغلی دی. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه و، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور سوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه دې په هیڅ پیسو باندې دې خرڅي. مثال شاه باز باز د لوی بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطس ول خلک در په در سول بیچاره ګان سول. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کښنی کښنی نجونې وشپنجر خلک ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راوایخه بیچاره در په در سي ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلې. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي. د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپین سری سړی ته واده کړه.
سن 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده. زکه چه پلار می ما اوز ما نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورزی خپل خپلوانم رسته وکره، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پرواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید را سره کول چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه مېړه مې راته راغی چې لرګی را ته وخرسې وکړه بولم. زما سره داسې بعد علامه کوي خسره به مې ان خولې مې راباندې ولګولې د سپینګیرې خسر مې و داسې په دا پخه خولو را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅ کړې. او دغه اولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 15 ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودېدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي، کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبي کړي یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د 3 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالی شمېرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلې نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه څه نجیګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي. دومره جلۍ غوښته چې جزا شي، دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه. او پاتې هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته، فامیل اخیستې او خپل قصۍ وکړو، نورو ماشومانو درلودو، د خپل اول خزینه نه 8 کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپل دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید 100 کاله نور خپل مور پلار کړو وسی.